د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د رواني جګړې په ارتباط د امریکا د ولسمشر او د هغه د ادارې د سیاسي او پوځي چارواکو له غونډې خبرو. د افغانستان په ارتباط ګڼ نور مطالب لرو خو سمدستي خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورنۍ خبرونه ماریا صدیقي وړاندې کوي.
د کابل کندهار په لوی لارې د ښخ شوي مایندې چاودنې له امله دوه بهرني عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي، او همداراز د کندهار په ریګستان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بمي چاودنه کې د ملي پوځ دوه عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست له ښځو سره د مرستې په مقصد د یوه پراخ پروګرام د پیلېدو خبر ورکړی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، نړیوالې ټولنې په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د یهودیانو د میشت ځایونو د جوړولو پریکړه غندلې ده. دا هم بشپړ خبرونه. افغان امنیتی چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د ښخ شوي ماین د چاودنې له امله د بهرنیو ځواکونو دوه عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. یو امنیتي چارواکي چې د نامه له ښودلې ډډه کړې ازادۍ راډیو ته وویل، چاودنه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د زابل والي ویاند محمد جان رسولیار پیښه تایید کړې خو د بهرنیو عسکرو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي له پیښې وروسته د کابل کندهار لویه لاره د دوو ساعتونو لپاره بنده وه. طالبانو د حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. خود د طالبانو بیان قاضي یوسف احمدي وایي چې په چاودنه کې څلور بهرني عسکر وژل دي. د یو بل خبر له مخې د کندهار په ریګستان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بمي چاودنه کې د ملي پوځ دوه عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. امنیتي چارواکي وایي چاودنه د پوځیانو د ګزمې په جریان کې وشوه او یو پوځي موټر کې بیخي ویجاړ شوی دی. له بلې خوا د طالبانو ویان وایي په دې حمله کې د ریګستان ولسوال له شپږ عسکر وژل دي، خو افغان چارواکي د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د مالیه وزارت چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په صنعتي ښارګوټي کې د برېښنا د مزید غځولو پروژه پرانستل شوه. چارواکي همداراز وایي په دغې پروژې به 15 میلیون ډالره لګښت راشي چې د مالیه وزارت له پراختیې بودیجې نه به ورکړل شي. د مالیه وزارت سلاکار نجیب الله منلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار به په راتلونکي کال کې د نغلو د بند له برېښنا څخه هم برخمن شي چې له دې برېښنا څخه به دغه صنعتي پارک هم ګټه واخلي. د چارواکو په وینا د جلال آباد صنعتي پارک د جوړېدو کار چې 300 فابریکې لري له تیرو دوو کلونو راهیسې دوام لري او تر اوسه 50% کار پر مخ تللی. د پروان ولایت د ښځو د چارو ریاست وایي له ښځو سره د مرستې په مقصد یې یو پراخ پروګرام پیل کړی دی. د پروان ولایت د ښځو د چارو رئیس شاه جهان یزدان پرست ازادۍ راډیو ته ویلي د دې پروګرام په اساس په شاوخوا 3000 ښځې په کارونو بوختې شي او د کار محصول به یې د دې ولایت په بېوزلو ښځو باندې وویشل شي. دا پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیایي د موسسې یا USAID لخوا د 2 میلیون ډالرو په لګښت پر مخ ځي او غواړي ښځې په مالي لحاظ په ځان متکی شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.15 افغانۍ، یو اروپایي یورو 5.15 افغانۍ، یو استرلنګ پول پاوند 2.20 افغانۍ، یو سعودي ریال 12.15 افغانۍ، زر ایراني تومانه 5.50 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 500 یو افغانۍ. دا و د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به جناقه الکوزی وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي وایي په سواد درې کې د موټر په ځانوژنو کې حملې کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او له 100 زیات ټپیان شوي. د پاکستان د پوځ ویان وایي ځانوژنکې یوې امنیتي پوستې ته نږدې چاودنه کړې ده. پرون په لاهور ښار کې په یو وخت دوه حملو کې لږ تر لږه د 2 عسکرو په شمول 8 کسان ټپي وژل شوي ول. د دې حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی. د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د مذهبي تعقیب په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي ایران په تېرو څو اونیو کې د بهایي مذهب لږ تر لږه 15 کسان نیولي او دا مهال شاوخوا 60 تنه بهایان د مذهبي عقیدې په تور بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی اندېښمن دي چې د بهایانو یو شمېر مشران د جاسوسۍ په تور محاکمه شوي خو د وکیلانو حق نه ورکول کېږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو په اړه کلانی راپور خپور کړ او پکې ویل شوي چې په ایران کې د بشري حقونو وضع ډېره خرابه شوې ده. نړیوالې ټولنې په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د یهودیانو د میرځایونو د جوړولو پریکړه غندلې ده. فلسطینیان هیله مند دي چې ختیځ بیت المقدس باید یو خپلواکه دولت مرکز وي. د امریکا متحده ایالات، ملګري ملتونه، روسیه او ایران او اروپایي اتحاد چې د منځني ختیځ د سولې د څلورو طاقتونو په نامه یادیږي وایي د فلسطینیانو او یا اسرائیلو لخوا یو اړخیزه حرکتونه د سولې د خبرو د نتیجې وړاندوینې ته ځای نه پرېږدي. دا ډله وایي په راتلونکې اونۍ کې د مسکو په غونډه کې به په دې مسلې غور وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د اسرائیلو صدراعظم بنجامین نتنیاهو ته وویل حکومت یې د اسرائیلو او امریکا اړیکو ته سختې منفي اشارې ورکوي. اسرائیلو د سې شمې په ورځ اعلان وکړ چې په ختیځ بیت المقدس کې به نور 1400 کورونه هم جوړ کړي. په همدې ورځ د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن بیت المقدس ته رسېدلی و او هیله من و چې د اسرائیلو او فلسطینیانو سره به غیر مستقیمې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. د اسرائیلو له اعلان وروسته فلسطیني چارواکو ګواښ وکړ چې د متحده ایالاتو په منځګړتوب له اسرائیلو سره د سولې له خبرو څخه ممکن ووځي. د قرغزستان د بشري حقونو یوه ډله وایي په هېواد کې د بیان په ازادۍ باندې د تنظیم شوو حملو له وجې سخت اندېښمن دي. د قرغزستان د ډیموکراسۍ او مدني ټولنې ائتلاف وایي د چهارشنبې له ورځې راهیسې د انټرنیټ اکثر استعمالوونکي د فرغانه دات آر یو پاڼې په شمول مشهورو خبري پاڼو ته نشي داخلېدی او قرغزستان ته د آزاد اروپا راډیو خبرونې هم په دې وروستیو کې بندې شوې دي. د آزاد اروپا راډیو رئیس جف ګډمن په یو بیان کې ویلي د قرغزستان حکومت ځینې وختونه د مطبوعاتو له ازادیو سره د دښمنۍ لاره غوره کوي. حکومت دا وروستۍ هلې ځلې د دې لپاره کوي چې آزادو، بېطرفو او مستقلو خبرونو ته د خلکو د لاسرسۍ مخه ونیسي. د قزاقستان په جنوب ختیځ کې سیمه ییز چارواکي وایي د سیلابونو له وجې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د سختو او پرله پسې بارانونو د ورېدو او واورو ویلې کېدو له وجې پرون ناوخته د قزاقستان د مرکز الماتې شاوخوا سیمو دوه بندونه ونړېدل. د الماتې په شمال کې د اوبو له یو ذخیروي بند څخه د سیلابونو د جاري کېدو له وجې د یو کلي 10 اوسېدونکي زیانمن شوي دي. یو شمېر کسان لا هم تري تم دي. په شمالي افریقا کې القاعده شبکه وایي یوه هسپانوي ښځه په موریتانیا کې له سلو ورځو اثارات وروسته خوشې کړې او دا ځکه چې دا ښځه په خپلې خوښې مسلمانه شوې ده. د القاعده شبکې په یوې کمپیوټري پاڼه کې راغلي د مرستندوی مؤسسې د کارکوونکي الیسا ګامز د خوشې کولو لپاره یې د نوموړي روغتیایي حالت هم په پام کې نیولی و. دوی په دې اړه زیات څه نه دي ویلي. 15 کلنه ګامز او د نور نارینه کارکوونکي چې د هسپانیې یوې غیر چې د هسپانیې یوې خیریه مؤسسې ته کار کوه د نومبر په 19 هغه مهال د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شول چې د موریتانیا بېوزلو کلو ته یې مرستې رسولې. ګامیز د چهارشنبې په ورځ خوشې شوې ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د خپلې ادارې له سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغانستان د جګړې مسله وڅېړله. په روانه خپرونه کې په دې اړه اورېدلی شئ. دا به هم واوري چې امریکا په افغان پولیسو کې د ستر بدلون راوستو لپاره له افغانستان سره مرسته کوي. د بادغیس د بالا مرغاب د خلکو له ستونزو او غوښتنو مو خبرو. دا به هم واوري چې په کابل کې سوالګري په ډېرېدو دي. په خبرونه کې د پاکستان د لشکري طیبه ډلې په باب د امریکا د کانګرس له پریکړې تاسو خبرو چې ویل شوي دا ډله تر القاعده خطرناکه ده. روغتیا د ژوند شتمني ولیس پروګرام کې د زړه د ناروغۍ په ارتباط اورېدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما هغه وزیران او نور چارواکي چې د افغانستان د جګړې په باب سره سلا مشورې کوي وروبلل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وروستیو عملیاتو او په پاکستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې په باب په پرمختیا او ورسره خبرې وکړي. سپین مانی وویل چولس مشر اوباما د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن په ګډون مهم چارواکي غونډې ته ورغوښتي وو. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل د ویډیو له لارې برخه اخیستې وه. د سپین مانی ویان رابرټ ګیبس وویل چولس مشر اوباما دا غونډه د سپین مانی په ځانګړي سالون کې پرون اوربللې وه. په دې غونډه کې د امریکا دفاع وزیر برخه نه لرله، ځکه چې رابرټ ګیټس چې په افغانستان کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تېره اونۍ تللی و، له عربي هېوادونو امریکا ته په لاره و. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریسټل د غونډې ګډون کوونکو ته وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته په زرګونو نور امریکایي پوځیان رسیږي او اوس اوس په مارجه کې د طالبانو پر ضد پرمختګ دوام لري. بل لور ته د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس بیا وویل چې په افغانستان کې تصفیوي عملیات پر مخ روان دي څو د یوې سالمې ادارې حاکمیت ته لاره هواره شي. د اوباما د جګړې په کابینه یا شورا کې جنرال ډیوډ پیټرایس او ریچارډ هولبروک هم شامل دي. ښاغلی هولبروک هم د ویډیو له لارې خپل نظر څرګنداوه. په دې غونډه کې د امریکا د استخباراتي ادارو رئیسان هم حاضر ول.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
افغان او امریکایي چارواکو د افغانستان په پولیسو کې د لویو تغییراتو پلان جوړ کړی دی. د دې بدلون هدف دا دی چې افغان پولیس له فساده پاک شي او د خلکو اعتماد پرې پیدا شي. په دې هکله د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ پر بنسټ عصمت څاروان رپورټ اوروي.
په افغانستان کې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او شوالي د راوستلو د پروګرام پر اساس به یو شمېر پولیس افسران د زده کړو لپاره له هیواده د باندې واستول شي. د افغانستان له جګړې اته کال وروسته جګپورې افغان او امریکایي مقامات وایي چې دوی اوس غواړي په دې برخه کې بیا له صفر شروع وکړي. ډګر جنرال ویلیام کالدو ویل چې په افغانستان کې د ناټو د تعلیمي چارو مسؤل دی وایي چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې سم اقدام نه وکړي. د ده په وینا وظیفې ته د پولیسو تر استولو مخکې د دوی تر ټولو مهم ګام د افرادو تعلیم او استخدام دی چې تر اوسه د چارې ته سمه پاملرنه نه وشوي. د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان د ملي اردو برعکس چې د افغانانو له لورې له احترامه برخمن دي، د پولیسو په منځ کې رشوت خوري، غلا، بدسلوکي، د مخدرو موادو استعمال او له طالبانو سره د دوی یو ځای کېدل زیات لیدل کیږي. د امریکا په نوې ستراتیژي کې د افغانستان پولیس د خطر د یوې منبع په توګه حساس ګڼل کیږي. د جنرال کالدو ویل په وینا که په افغانستان کې پولیس اصلاح نشي، د افغانستان په امنیتي حالاتو کې بدلون ممکن نه دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې د افغان پولیسو د کیفیت د ښه کېدو لپاره یو مهم ګام دا دی چې د پولیسو افسران د زده کړو او روزنې لپاره له هیواده د باندې واستول شي. ښاغلی اتمر وایي چې کابو 3000 پولیس افسران به د نه میاشتنیو زده کړو لپاره ترکیې او اردن ته ولي شي چې له راستنې وروسته په ولایتونو او ولسوالیو کې د امنیت قمندانانو په حیث وګمارل شي څو د بې تجربه او غیر مسلکي قمندانانو خلا ډک کړي. د هغه په وینا پر دې سربیره دا کسان کولی شي د بهرنیو روزونکو پر ځای نور پولیس وروزي. د افغان پولیسو د اصلاح لپاره بل مهمه موضوع دا ده چې په جرم او تخلف ککړ پولیس سزا شي او ناپاک کسان ترې لري شي. تر څه موده مخکې پورې د افغانستان په ادارو په تیره بیا د پولیسو په برخه کې د سزا یا مجازاتو پروګرام ته چندان پام نه کېده، خو اوس په دې برخه کې بدلون راغلی او د افغانستان حکومت د یو شمېر لوړ رتبه پولیس مقاماتو په خلاف د فساد دوسیې جوړې کړې دي. بل مهمه خبره د پولیسو د افرادو د شمیر د زیاتوالي ده چې امریکا او افغانستان ورته ډیره توجه لري، ځکه نشي کېدای چې پولیس په یو ورځ کې وروزل شي او وظیفې ته ولېږل شي. په وروستیو کې یو شمیر پولیس افسران د افغانستان د پولیسو له اکاډمۍ له درې کلنو زده کړو وروسته فارغ شول، خو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیسو د تلفاتو شمیر ته په پام سره هغوی لیواله نه دي چې د هیواد جنوب ته لاړ شي. له هغو 1550 پولیسو څخه چې تازه د افغانستان د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ التحصیل شوي دي، د افغان او امریکایي مقاماتو په وینا کابو نیمایي به په جنوبي ولایتونو کې په کار وګمارل شي. شزینه پولیسو ته هم توجه زیاته شوې او د کورنیو چارو وزارت وایي چې شاوخوا 15000 شزینه پولیسي به وروزي. شزینه پولیسي په ځانګړي ډول د تلاشۍ لپاره ډېرې مهمې دي. د تیرې پنجشنبې په ورځ یو شمېر شزینه پولیسو خپلې زده کړې پای ته ورسولې. څو تنو تازه روزل شویو پولیسو ازادي راډیو ته وویل
دلته تلاشی مخابره کلاشنکوف توپانچا نشان زده کو
تمونو ملاله بهادری ده زه خپل خويند تم ده ما چ په دوه باندې د افتخار وکاو چې خپل ملت آباد دی د پاره او د خپل جامع دی پاره دی خپل ورونو سره څنګه په څنګه باندې وظیفه اجرا کوي هیڅ وخت ځان ته دنه وین شواله ده یو ننګ ده یو ارده زه سیمنصب یم یا عسکرم یا سربای ما ته ننګ ده
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د ملي اردو د عسکرو بالعکس د پولیسو افراد خوندي نه دي او له همدې امله د هغوی تلفات د ملي اردو د افرادو په پرتله زیات دي. واشنگتن پوسټ رسپانی د امریکایي مقاماتو په قول ویلي د افغانستان په جنوب کې چې څومره خلک ملي اردو ته درناوی لري په هماغه اندازه له ملي پولیسو بد وړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا په مرسته داسې پلان تیار شوی دی چې د افغانستان په پولیسو کې ستر بدلون راشي او دغه پولیس له اداري فساده پاک شي. که په افغانستان کې د امنیت تامینیدلو لپاره د هڅې روانې دي، په پاکستان کې هم ورته هڅه کیږي، خو نن له پاکستانه بیا دا خبر لرو چې هلته چاودنه شوې ده. پرون د پاکستان په دوهم لوی ښار لاهور کې 15 پرله پسې چاودنې شوې وې چې تر 40 ډیر کسان پکې ووشل شول او شاوخوا سلطنه نور پکې ټپیان شول. نن په سوات کې چاودنه شوې ده چې د روان خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې په دې چاودنه کې 15 تنه ووشل شوې دي. د غوس د ازادي راډیو خبریاله رڼا مسرت له پاکستانه په ټلیفون را سره ده. د رڼا مسرت د دې چاودنې په ارتباط، د سوات د چاودنې په ارتباط تاسو تازه معلومات څه ترلاسه کړي دي؟
او نن سهار د پاکستان په وخت 9:30 دقیقې د سوات په منګور کې یو انتحاري برید وشو. برید کوونکي چې په ریکشا کې سور او 14 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد له ځانه سره درلوده، د پولیسو د چک پوسټ خواته تلو چې پولیسو پیدا کړی دي او انتحاري برید کړی دی. په دې چاودنه کې وروستي راپور وایي چې لاس کاسا چې پکې درې پولیس هم شامل دي وژل شوي، خو دېرش کسان تر اوسه ټپیان دي. البته د ټپیانو شمېره چې تر اوسه ښودل کېږي او په دغه ټپیانو کې 4 کسه یې پولیس دي. البته تر چاودنې وروسته په سوات کې بیا یو ځل بیا په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګېدلی دی او په دغه چاودنې کې تر دې دمه پورې له 16 نه زیاتو موټرو مور اخیستی چې همدا اوس هم دوام لري.
د دې حملې مسولیت تر اوسه پورې کومې ډلې منلې دي؟
تر دې دمه کومې ډلې مسولیت نه ده منلې، خو لکه څنګه چې په تېرو راپورونو کې اورېدونکو اورېدلي دي، په سوات کې د طالبانو هغه ډلې فعالیت لري چې په خوا ته دي، یو شمېر مشران هم پولیسو یا وژلي یا یې نیولي دي.
او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د ازادي راډیو له خبريالې په پاکستان کې واوریدل چې نن د سوات په مرکز منګوره کې ځان وژونکي بریټ شوی دی. په دې بریټ کې لس کس وژل شوی دی چې درې پکې پولیس دي او د ټپیانو شمیر 18 تنو تر رسیدي. په منګوره کې زموږ د خبريالې په وینا په ګرځېدو را ګرځېدو د چاودنې په سیمه کې بندیز لګول شوی دی او شاوخوا په نورو سیمو کې. او د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به ورسته تاسو د پاکستان دننه د لشکری طیبه په ارتباط د امریکا د کانګرس له پریکړې خبر شي. البته د نیوزویک مجلې په وینا لشکری طیبه هغه ډله ده چې تر القاعده خطرناک ده.
www.azadiradio.com
په ټول افغانستان کې او په ځانګړي ډول په مرکز کابل کې د شزینه سوالګرو شمیر اورستر بلې مخ په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د سوالګرو ترمن د توپیر د کمیسون غړي او د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي ګڼ شمیر دغه سوالګري راټولې کړي دي. دا چې یو شمیر افغان مېرمنې اولې سوال کوي او له دغه حالت څخه د وتلو لارې چارې کومې دي، دا به په یو تفصیلي راپور کې چې په کابل کې اجمل تورمان چمتو کړی دی سره واورو.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول د پلازمېنې کابل په لارو او واټونو کې د نارینه او ماشومانو ترڅنګ ډېرې ښځې هم شته چې سوال ته ناستې دي او د هر لاروي د لمنې په نیولو او د هغوی پښو ته په پریوتلو سره د پیسو غوښتنه کوي. که څه هم د کابل ښار د سوالګرو ترمنځ د توپیر او د دوی د راټولولو په هدف د ځینو دولتي ادارو له استازو نه جوړ یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي، خو لا هم هغه د چا خبره کیسه زړه په زړه ده. د کابل خاری وسوالګره خالده بوور
زهیر استم کرای خانه ندارم کرای خانه را جمع نکنم
زهیرم د کور کرای نه لرم د کور کرای را ټولم بیکوری د خدای قهر دی یو څوک چې زوی ونه لدی میړه ونه لدی مجبور دی چې دغه کار وکړي خدای مو دې لغلا وساتي سوال را ته حلال کړي کچا را کړل هغه دی او کنه هم کوری ودان
د سوالګرو ترمن د توپیر د کمیسیون د یو شمیر غړو په وینا ډیره خزی د ناسم اقتصادي وضعیت لامل سوال کوي د دوی په وینا کچې دغه خزو ته د کار کولو اسانتیاوی برابر شي نو خای چې لارو او واټونو نه راټولول ډیر وخت و نه غواړي د افغانستان د سرې میاشتې د ټولنې د مرستونونو رئیس او د سوالګرو ترمن د توپیر د کمیسیون غړی نوروز علي علیزاده
د خزنی سوالګرونو چې دی د ډیر غټه ستونزه لري دوی کار غواړي مونږ د خزنی چارو وزارت سره هم ریکړی دي دا خزی سوالګرونو ته کوم پروژه چې ولري دوی ته ورکړي او کار ورته پیدا وکړي دوی هم خو مونږ ته کوم هغه غټه مرسته خو نه دي کړي دي او غواړي چې مونږ سره یو ځای شي او مرسته وکړي
خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې سوالګري ښځې کار کولو ته غاړه نه کړي او د دوی لخوا د کاري اسانتیاو د نشتون خبره یوازې یو بهانه ګڼي د کابل ولایت د ښځو د چارو رئیسه او د سوالګرو ترمنځ د توپیر د کمیسیون غړي کریمه سالک
یک تعداد دخترای زنای جوانه که بس 30 روز و 40 روز نگاه کرد.
یوش مزوانی خزی اونجونه چه موک دیر سلویخت ورز ساتلی او دل تمادی خزو بند تا دی مرمانو پروژو تا راوستی دی لدی زیه دری سالور کسا نور هم لزانا سرا للاری استی دی او بیای سوالگری تا مخه کرده دا. دی لامل داده چه دوی زن تر یو سیستم لنده نراولی. داده لاری جوڑو للپره و بحانه ده. هغوی چه کار کوی داشن بحانه نکوی. راشه بگوره چه موک چون را کسان جسب کردی.
د معلوماتو لمخې د سوالګرو ترمنځ د توپیر په کمیسیون کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سری میاشتې د ښځو چارو وزارت او یو شمیر نورو دولتي ادارو استازي شامل دي خو د راټولولو چارې د کورنیو چارو وزارت ته ورکړل شوې دي د کابل ولایت د ښځو چارو د رئیس کریمي سالک په وینا داسې راپورونه دوی ته ورکړل شوي چې پولیس له سوالګرو پیسې اخلي او بیرته یې خوشې کوي
گزارشات اوس کې بر ما رسیده میګن که مثلا پولیس نال که جمع میکنه
هغه راپورونه چې موږ تر رسیدلی وای چې پولیس دې په خاطر چې د سوالګرو هویت څرګند کړي چې کی صبر یا بشون کوي نو د دوی جوبونه لټوي چې د سوالګرو پوینا پولیس بیا له دوی څخه پیسې اخلي
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي څیړنو رئیس سید عبدالغفار سید زاده د شان راپورونه به بنسټ کړي
اصلا دا څه ده چې دا پروسه څنګه غوړي چې د افغانستان اداره او سیستم جوړ شي او دا په نامه په نو اشکال که څوک موږ غل ونیسو او هر قاتل جانی فریبکار رشوتخور خواهد هر څوک چې موږ ونیسو بیا هم دغه تومت را پسې را رواندنو او که چېرې او چا ته وایي چې موټر دې بېځایه درولی ده بیا وایي چې ترافیک ما نه پیسې غوښتی ده نو همدغه حالت ده هم انشاءالله چې داسې آخرین توتیاوې د مجرمینو او د جنایتکارانو او د هغه شبکو چې نه غواړي چې افغانستان جوړ شي دا به د دوی آخرین توده که په دوی هم انشاءالله دوی شرمېږي او دوی به انشاءالله تعالی خدای پاک رسوا کوي
د افغانستان د سوالګرو ترمنځ د توپیر د کمیسیون د چارواکو په وینا له کابل ښار څخه د سوالګرو د راټولولو په برخه کې تر ډیره پرمختګ شوی دی دا دغه کمیسیون د غړي خاغلی علیزاده په وینا دغه کمیسیون له کابل ښار څخه له زرو څخه زیات سوالګر راټول کړي دي
د کمیسیون جمعوري پلان دا دی چې ټول سوالګرونه چې دي مونږ ټول وکړو تر اوسه پورې 1,525 کسه ټول کړي دي او د دې منځ کې 828 کسه مردانه دي 425 کسه زنانه دي 1,350 انجلی دي 1,900 علی خان دي او په دې منځ کې 1,000 کسه د ضمانت لاندې خلاص شوي دي او 225 کسه په سطح عامه کې انتقال شوي دي 1,300 کسه هغه کسان وو چې هغه کندې وو بیکاس و دا مرستون پلاندی که اگر جواند کوی ولس کتانا یتیمان و چه دا پا وزارت کار سپارل شویدی و درش کسانا اگر کسان دی چه متکرر و دا وزارت داخلی تا سپارل شویدی او په یو 50 کسه مون کار هغه پیدا کړی وو چې هغه کار ته هغه شوې دي. نو شپږ وشت کسانه له پنجاب نه راغلي وو، هغه سره مو بیا ټول کړی وو، د پاکستان سفارت ته سپارل شوې دي.
ویل کېږي چې اکثره سوالګر په سوال کولو روږدي شوي دي، نو بیرته د ژوند ته د دوی راګرځول به تر ډیره ستونزمن کار وي. کارپوهان وایي چې د دې پر ځای چې سوالګر له سوال کولو منع شي، ښه به دا وي چې د دغه کار د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې خلک په دې وپوهول شي چې سوالګرو ته د پیسو په ورکولو سره دوی سره د مرستې پر ځای له دوی څخه راتلونکي اخلي. د کارپوهانو په وینا په کار د افغان دولت په دغه هیواد کې د سوالګرۍ د ناوړه دود د ختمولو لپاره وزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیاوي برابرې او د مرستو د صندوقونو د جوړولو لپاره له اړو کسانو سره مرستې وکړي.
که په کابل کې اقتصادي ستونزې دي او سوالګرۍ په ډېرې دودې د بادغیس په بالا مرغاب کې بیا خلک ګڼې ستونزې لري. له هرات شرف سانګزای پرې رپورټ لري.
سیمه ایز خلکو بیا هم په ټلیفون سره بالا مرغاب ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته وویل چې زرګونه ولسي خلکو ژوند تهدید سره مخ ده او جګړه کې ښکېل کسانې بشري حقونو ته درناوی نه کوي. لارې کوڅې لختي یا والي په سیمه کې وسله والو طالبانو د دولت د احتمالي بریدونو مخنیوي په غرض مین کاری کړې او دوی په ورځني ژوند کې ستونزو سره مخ دي. د بیلګې په ډول به د بالا مرغاب ښار ته تر ټولو نږدې کلي میرانزو ښوونځي د وزده کوونکي خبرې واورو چې د سترګو په وړاندې هغه وایي ښوونځي کې د دولت مخالفه وسله والو ماینونه وکړل. بالا مرغاب د بادغیس یو لګن میشته ولسوالۍ څخه ده چې فاریاب او غور ولایتونو سره ګډي پولې لري. شپږ کاله راهیسې د سیمې د خلکو په وینا د یو شمېر په فساد ککړو او متاسب دولتي مامورینو بد سلوک له وجې دولت څخه ډیری وګړي لري وساتل شوی، ځکه نو یو لامل هم همدغه یادیږي چې دا مهال پرته د ولسوالۍ د ښار محدود ځایه نور په ډیری سیمه د وسله والو طالبانو واکمني شته. احمد الله نوم یو سړی چې تازه له خپلې کورنۍ سره هراته په کډه راغلی وویل ټوله شتمني یې هاخوا پاته شوه، یوازې د خپل ځان او اولادونو د ژغورنې په نیت یې ځان راوکیښ. ښایي دی به هم لکه د نورو بالا مرغابیانو په څیر د حکومتي چارواکو تشو تورو ژمنو څخه ستړی و، ځکه یې نو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بالا مرغاب خلکو ته د ژوند د سمون لپاره تر ډیره بریده د وسله والو طالبانو مشرتابه څخه غوښتنه وکړه.
هرات ولایت بارسوی یو ازادی را دوست دا پیام دی چې دا زموږ پیام دی و افغانستان دولت ته و د طالبانو لوړپورو چارواکو ته دی ورسی. موږ د دوی څخه دا هیله ده چې دا زموږ کم غریب ولس چې دی دا ټیکا ټیکا ولس دی، دا اوس مال دولت هم ظلم باندې کوي، زور زیاتی ورسره کوي. کم ماینونه طالبان ماینونه په لارې کې خښ کړي دي، د یوې خوا ملکي خلکو ژوند په خطر کې دی، له بلې خوا دولت پیرونه باندې کوي، راکټونه ونیولي، اوانونه باندې ولي.
غرب زون کې د صحابي پولیسو قمندانې ویان سمونوال عبدالروف احمدي بالا مرغاب کې د طالبانو په لاس د مین کې خودو خبر تایید کړ، خو د خبرو په دوام یې ولسي وګړو د ژغورنې په نیت د نړیوالو ځواکونو په کومک د جدي تدابیر وویل. زمونږ پولیس د نړیوالې ټولنې په مرسته د مین پاکولو په خاطر ګړندي کارونه کوي. همداراز ولسي خلکو څخه زموږ هیله ده چې د مین له کبله د خطر سیمې پولیسو ته په ګوته او شنډولو کې پولیس او نړیوالو ځواکونو ته په ښوونه مرسته وکړي، څو ملکي وګړي د مین په وجه زیانمن نه شي. مین په نړیواله کچه په وسلو کې یو تر ټولو خطرناکو وسلو څخه پیژندل شوی چې په دغه هیواد کې د شوروي اتحاد یرغل سره د مین پاکۍ مامورینو ویل لسګونه میلیونه مینونه وکرل شوی، قربانیان یې ډېر زیات ملکي وګړي وو. د دې ترڅنګ چې څه د پاسه یو میلیون متر مربع ځمکه یې افغانستان کې له مین څخه پاکه کړه، خو لا هم ناڅرګند شمېر مینونه شته چې د ورځې په اوسط ډول افغانستان کې ویل کېږي دوه قربانیان لري. نهه کلن قاسم د همدا ډول کسانو څخه یو ده چې د مین د ټپ له کبله یوه پخه غوڅه او د هرات حوزوي روغتون کې په ژړغوني غږ داسې نقل وکړ:
پاسی او د هرات د دې تاوا هیڅکه یاد اوسې وکړی یاد د دې تاوا تاسو بنا شو دی.
قاسم دوه کاله وړاندې د هرات د بابا زنګي ښوونځي زده کوونکی و. ازادۍ راډیو ته ویل کوم نوی توکی ومنډولو به کولې دی ټپی او ملګری ماشومې هغه مهال ژوند له لاسه ورکړ. د وتاوا د تړون له مخې په تیل شوی و چې په 2013 میلادي کال پورې به افغانستان د ماین له شره وژغورل شي، خو نه یوازې دا چې پخواني ماینونه لا کرل شته، امنیتي مامورین د دولت د مخالفو وسلوالو په لاس د هغوی په لاس جوړ د ګڼه نورو خطرناکو ماینونو د کرلو حل ورکوي، چې په ځینې مواردو کې د کارپوهانو په وینا ماین کشفونکې وسیله هم د پیژندګلوۍ توان نه لري.
د بادغیس د بالامرغاب د خلکو د ستونزو په ارتباط مو مفصل رپورټ اورېده. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جان قالی کوزي څخه اور.
افغان امنیتي چارواکي وایي پرون د کابل کندهار د لویو لارې په اوږدو کې د ښخ شویو ماین د چاودنې له وجې د بهرنیو ځواکونو دوه عسکر وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. د پروان ولایت د ښځو د چارو ریاست وایي له ښځو سره د مرستې په مقصد یو پراخ پروګرام پیل کړی دی. پاکستاني چارواکي وایي په سوات درې کې په یوې ځان وژونکې حملې کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د مذهبي تعقیب په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نړیوالې ټولنې په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د یهودیانو د میشځایونو د جوړولو پریکړه غندلې ده. فلسطینیان هیله من دي چې ختیځ بیت المقدس به د یو خپلواک دولت مرکز وي. د قرغزستان د بشري حقونو یوه ډله وایي په هیواد کې د بیان په ازادۍ باندې د تنظیم شوو حملو له وجې سخت اندېښمن دي. د قزاقستان په جنوب ختیځ کې سیمه ییز چارواکي وایي د سیلاونو له وجې لږ تر لږه دېرش کسان مړه شوي دي. او په شمالي افریقا کې القاعده شبکه وایي یوه هسپانوي ښځه یې په موریتانیا کې له سلو ورځو اثرات وروسته خوشې کړې او دا ځکه چې دا ښځه په خپلې خوښې مسلمانه شوې ده.
د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې وړ مبرز لشکرې طیبه په باب خبرې وشوې او وویل شول چې باید د امریکا حکومت د دې ډلې خطر ته جدي پام وکړي. د امریکا د استازو جرګې غړي وروسته له دې لشکرې طیبه ته د امریکا د حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي چې نیوزویک مجلې په یو مفصل رپورټ کې خبرداری ورکړ چې دا ډله تر القاعده خطرناکه ده، خو لویدیځ امنیتي چارواکي ورته متوجه نه دي. عصمت څاروان رپورټ لري.
د امریکا د کانګرس رادیو د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر بارک اوباما له حکومت وغوښتل چې د لشکری طیبه افراطي ډلې ته پام زیات کړي او پر پاکستان فشار راوړي چې د ممبئی د 2008 میسوي کال په حملو کې د تورن ډله تر کنټرول لاندې راولي. د کانګرس د استازو جرګې د منځني ختیځ او جنوبي آسیا د کمیټې مشر ګاری اکرمن وویل پکار ده چې دا بېرحمه ډله وځپل شي. د ډیموکرات ګوند دغه غړي همداراز وویل چې لشکری طیبه یوه وژونکې افراطي ډله ده، شمالي امکانات او دوران کاری توان لري چې د پاکستان له پوځ سره ارتباط لري. لشکری طیبه د جنوبی آسیا یو تر ټولو لوی او شتمنه سختریزه ډله ده چې د پاکستان د پوځ استخباراتو په هندي کشمیر کې د جنگیدو لپاره پالل او جوړه کړې ده. د پاکستان حکومت وروسته لري چې په 2000 لومړي سوي کال کې پر لشکری طیبه د هند پر پارلمان د بریتور ولګیت پر هغه رسمن بندیز ولګاوه، خو کارپوهان وایي لا هم په غیر رسمي ډول د دې ډلې ملاتړ کیږي ځکه چې دې ډلې د پاکستان په خوره کې په کومه حمله کې لاس نه دی لرلی. د ممبئی د 2008 کال د نومبر په بریدونو کې چې تر سلو زیات کسان پکې ووژل شول هم لشکری طیبه تورنه وه. د امریکا د کانګرس غړي اکرمن وویل دا ډله په پاکستان کې آزاد فعالیت کوي، چندی یا بس په نیټولوي او له میلیونونو بې وزلو خلکو سره مالی مرستې کوي. د زیاته کړه له اټکلونو سره سم لشکرې طیبه د پاکستان په مختلفو ښارونو او کلیو کې شاوخوا 2000 دفترونه لري او د پاکستان له پوځ سره اړیکې پالي. پاکستان په وروستیو کې د افغان طالب مشرانو نیولو په برخه کې زیاته همکاري شولې، خو امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان د لشکرې طیبه په وړاندې اقدام نه کوي. د کانګرس د جنوبی آسیا او منځنی ختیځ په کمیټې کې د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي دان برتن وویل چې د لشکری طیبه زیاتیدونکی نفوس پر نړیوال او سیمه ییز امنیت جدي اغیز لرلی شي. د همداراز وویل چې د لشکری طیبه ځپل او له منځه وړل اسانه کار نه دی، خو موږ نشو کولی چې ترې لاس واخلو ځکه چې پاکستان اتمي وسله لري او کدا وسله د سختریزو لاسته ورشي نو درسې نړۍ ته لوی خطر پېښولی شي. د امریکا چاپ نیوزویک مجلې د لشکری طیبه په باب یو تبصره کې دا ډله تر القاعده
هم خطرناکه بللې وه او لیکلي وو چې له دې سره سره د لویدیځو استخباراتي ادارو تر اوسه پورې د دې پاکستاني ډلې له لوري د لویدیځ ګټو ته د ورپیش خطر په باب جدي پاملرنه نه ده کړې. نیوز ویک لیکلی وو په داسې حال کې چې امریکا لا هم پام دې ته دی چې د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د القاعده شبکې اصلي مشران ونیسي، یوه بله لږ پېژندل شوې افراطي ډله عملا د یوې خورا خطرناک تهدید په توګه راڅرګنده شوې ده. لشکر طیبه له تیرو 15 کلونو راهیسې پر هندي اهدافو په تیره بیا په لنجمن کشمیر کې بریدونه کوي، خو لویدیځ او هندي استخباراتي کارپوهان وایي لشکر طیبه اوس دا توان پیدا کړی چې پر بهرنیانو حملې وکړي او خپلې هلې ځلې د نړۍ په سطحه پراخې کړي. د هغوی په وینا دا ډله اوس کولی شي چې تر هند ورهاخوا په نورو هیوادونو کې هم ورانوونکي حملې وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دینیس بیلیر د دغه هیواد په مشانو جرګه کې د استخباراتي چارو کمیټې ته تیره میاشت ویلي وو چې لشکر طیبه اوس په لا مستقیم خطر بدل شوې ده او په اروپا کې لویدیځ هدفونه تر نظر لاندې لري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن د روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام چې زفریده هوټ سیفی خپل همکارانو سره وړاندې کوم د زړه ناروغیو ته ځانګړې شوې ده. متخصص ډاکټر سلطان ناجی د زړه د جراحي متخصص دی، البته د کابل د صدرې ابن سینا روغتون څخه راغلی دی. هغه به تاسو پوښتنو ته ځواب وایي. زړه د انسان د بدن یو ډیره حیاتي برخه یا عضو دی چې عمده کار یې بدن ته د وینې او وینې د لارې د اکسیجن او نورو ضروري موادو رسول دي. کله چې ماشوم د مور په نس کې وي نو زړه یې په یو خاص ډول کار کوي چې په هغې کې د مور او د ماشوم د وینې دوران له یو بل سره تړلی وي، ځکه ماشوم خپله وینه د مور له بدن اخلي. خو له زیږون یا ولادت څخه وروسته کله کله د ماشوم زړه هسې چې لازمه وي کار نشي کولی، چې په عامه اصطلاح کې خلک بیا وایي چې د ماشوم زړه سوری دی. په دې اړه د یو اورېدونکي پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب به راته معلومات راکړي او دا به هم راته ووایي چې تر کومه حده په افغانستان کې د زړه د ناروغیو د علاج امکانات شته، څنګه کولی شو چې خپل زړه سالم وساتو. ډاکټر صاحب ناجی ډیر ښه راغلی. د مخه تر دې چې پوښتنو ته ځواب ووایي، یوه خبره چې د ازادۍ راډیو په وروستیو پروګرامونو کې ویل شوه هغه ده چې تاسو په خپله د زړه د جراح په توګه باندې په دې وروستیو کې ډیر ښه عملیات کړی دی چې د افغانستان په شرایطو کې یو هغه لږو وسایلو سره چې شته دی لوی کار بلل کیږي. یو لاند معلومات د خپل دغه عملیات په اړه وایي او بیا به نور وروسته راشو نور پوښتنو ته چې اوریدونکو کړي دي او یا هم ټلیفون غواړي وکړي.
دا یو 15 کلن ځوان بو چې په بغلان ولایت کې ژبل شوی و په یو چاقو سره. دا هغه 12 ورځې هلته تدوی شوی و، مګر ډاکټر صاحبان د ده هغه د زړه تکلیف ته متوجه شوی نه و، مگر نور کومکونه ورسره کړی و.
بله ډاکټر صاحب، میشه که مشخصا بسیار بل. چون ما د این مورد راپور داشتیم از شما
بله.
و فقط به طور خلاصه که امی کار بسیار عمده که شما برای از این مریض کردین که در شرایط افغانستان بسیار مهم پنداشته میشه، امو بخشش اگه بگویم خوب خواهد بود.
خب چیزی که تکلیف برای این مریض پیش میکردی بود که علاقات خون در جوف پریکارد جمع شده بود، یعنی در یک پوش قلبایی بالا قلب شور وارد میکرد و مدت 12 روز تر شده بودی منتن شده بود، بنابراین علاقات باید دور میشد تا فشار از بالای قلب پس میشد و منبع انتان یا میکروب ها دور میشد، پاک میشد. ما فقط با یک شق 10 سانتی متر بالای صدر و یک 2 سانتی متر بالای پریکارد میکار انجام دادیم و مواد منتن و علاقات خون بالای قلب دور کردیم و قلب از فشار آزاد ساختیم. تمام کار مهمی بود.
خب یک موضوع رو من میخواستم از شما پرسان بکنم که شما شاهد استین و بساس راپورایی که ما داریم، تعداد زیاد مریضای افغان که تکلیفای قلبی دارن بیشتر به پاکستان و در ای آخر خیلی زیاد به طرف هندوستان برای تداوی میرن. شما به حیث یک دکتر متخصص جراحی قلب چقدر میتونین به مردم اطمینان بتین و بگین که کدام مریضی ها فعلا امکاناتش هست در افغانستان که تداوی شوه و یک معلومات بتین.
در سالهای قبل، شاید 30 سال پیش قبل از جنگ ها، عملیات های قلبی در می شفخانه صدری ابن سینا قابل اجرا بود و انجام می شد، اما بعد از جنگ ها شما می فهمید که تمام اساسات علمی و فرهنگی جامعه ما شما دگرگون شد، بنابراین پروگرام ها هم از بین رفت. فعلا ما شرایطی که داریم عملیات های بسته که تحت شرایط قلب بسته اجرا میشه، این عملیات های امکان پذیر است. عملیات های قلب باز که اکثرا مریض های ما به خارج میره، او ماشین هارت لنگ ماشین یا ماشین کاردی پولمن بایپاس ده، او عملیات ضرورت است که در افغانستان هیچ وقت نبوده و در اختیار ما هم قرار نداره. بنابراین مریض ها از این سبب ها به سبب می امروز به خارج می روند.
یعنی شما به حیث یک دکتر چی فکر میکنین که اگر این مسائل وجود داشته باشه دکترای افغان این توانایی را خود داشتن که باز عملیات را انجام بدن؟
بله. ما خود ما در یک مدت کوتاهی که تقریبا دو هفته برای صرف بازی در شفاخانه ترکیه بود، عملیات های قلب باز دیدم و من مطمئن هستم که انشالله اگر زمینه ترن برای دکترای مساعد شود، در ظرف 3 سال یا 4 سال که دوره ترن جراحی قلب باز است و وسایلش در اختیار ما قرار بگیره، انشالله دکترای ما این عملیات ها را انجام داده میتونن.
امیدوار هستیم تو وقت فرا برسه. حال خوب است که به پرسش های شنونده جواب بدیم. یک شنونده داریم به تلفن.
دیر خلق چی دخل موبایل نه دید اکثر و ابریشن ته الرزی داره، اینو دید سر جت کی خی دا لرزه دی موبایل یا ابریشن دا هم د زړه لپاره څه تاوان لري او کنه لري؟ یو پښتنه ځوان پښتنه می داد چې د زړه ناروغانه د کوم د څه شي وجه نه پیدا کیږي، د څه علت چې د زړه ناروغ پیدا شي؟
سید مننه تنه عزیز جان کور دی ودان ډاکټر صاحب درته جواب وای. ډاکټر صاحب تاسو خو واوري دل د پښتنه یو خیدا ویل چې د موبایل چې خلک د څه ویبریشن یا لرزه کوي کنه د دې په ځای چې आवाज وکي څوک خبرې چې د ټلیفون دی ورته وای دا په زړه باندې بد اثر نه لري؟
دا په میډیا کې ما اوریدلې دي کې کله دا تاثیرات لري، مګر ما د څه شواهد د مونږ تر لاسه نه ده چې دا واقعا تاثیرات کوي کنه. زه فکر کوم چې دومره ډیر تاثیر نه لري.
ها دا ویل چې د زړه ناروغي د څه شي وجه نه د زړه ډیر زیاتې ناروغي دي، مله په مجموع کې دغه تاسو کووي چې کم شیان دي چې هغه د زړه د ناروغي او پیدا کېدو ته زمينه برابرې یو په زړه باندې بد اثر کوي.
د زړه ناروغي خو ډېر اسباب لري، ولادي اسباب لري، میکروبي اسباب لري، د ځینې غذایی اسباب لري، اسباب ډېر دي، مختلف اسبابونه لري. مثلا ځینې ولادي تکلیفونه دي چې د زړه په منځ کې سوری پیدا کیږي یا کوم ځای بند وي. کله
په دغه موضوع به بیا وروسته خبرې وکړي ډاکټر صاحب، ځکه چې پوښتنه کړې لږ وروسته به په دې خبرې وکړي چې دا د زړه سوری چې دا وایي دا څه معنا او دا څنګه ولې دی او ولې تداوي څنګه ده، په دې به خبرې وکړي لږ وروسته. یو خو تاسو ویلي چې ولادي ناروغي دي چې د زړه د ناروغۍ سبب کیږي، ولادي حالت نور څه شی دي؟
نور مثلا د څوک چې فشار لري، د غوړ غذایي شیانو د فشار لکه بل پیدا کیږي، دم زړه ته رګونه تنګيږي، د زړه ناروغي اسکیمی چورتوي، د تکلیفونه ورته پیدا کیږي.
ها یو اوریدون کې لرو ډاکټر صاحب، د اواز به موږ تاسو واورو چې د کندهار خبري کړي.
زه د کندهار ولایت خبري کوم. نن می زلمی دی چې مخبره ډیر ښه یم، وزن می ډیر دی. ډاکټر صاحب کثیر ساس د روغتیا په فرونه کې ډاکټر صاحب څخه یو سلام او مشوره به برکره تواخلي چې دا دغه چې زه مثلا مسؤلیتونه او کارونه نیم ډېر دي، یو اسانه لار زما ته راوشي چې هغه شته کمېدو ته بد مکر دي. او هم چې دا خبره دې هم پاده نه وي چې پر سر باندې هم پاک یم، ورېښتان هم نه لرم، او د دغو په راتلو کې ورېښتان په راتلو کې دې سالمه ماشومه وکړي.
نو زلمی جان د ویختو په اړه به خامخا راتلونکو پروګرامونو کې یو متخصص ډاکټر د پوستکي راغوړو، همدغه دوه هفتو کې ان شاء الله ته به معلومات واوري چې د ویخته ولیزي او څنګه کېدی شي سړی د ویختو تک د لپاره کوم لارې شته، او ډاکټر صاحب به درته خبر یو کې. خو اوس د چاغي په اړه کې چې خبره وکړه، نو ډاکټر صاحب نجیب درته وایي چې اول خپل هم د چاغي څنګه لارې لري چې دا کم شي، او په ریښتیا هم د خپل چاغښت د پزړه باندې مسر لري او کني لري. ډاکټر صاحب نجی
چاغي خود داسې خبره چې دا چې سړی باید ډیر چرب شون و نه خوري د کوچنیواله څخه، او دا د فشار سبب کیږي. دا فشار بیا د دیابت یا شکر مرض سبب کیږي، او دا دوه مرضونه د زړه د اکثر امراضو سبب دي. بنان دا سړی باید خپل غذایی خوراک اصلاح کړي، غوړ شون ډېر ونه خوري، پروتین کم واخلي، ډېر میوه‌جات او سبزیجات ډېر استفاده وکړي.
ښه، غوړ شون ونه خوري،
منظمه تمرینات ولري، او
غوړ شون ډېر نه خوري، سبزیجات
ډېر ونه خوري، پروتین هم کم وخوري، لږ وخوري، سبزیجات میوه‌جات ډېر استعمال کړي.
خو اوس نو دا پروتین به ته معلومات ورکړي چې دا پروتین په چی شي کې دی چې دا اوس پوه شي.
پروتین دا غوښه، هګۍ، دا شون پروتین دي.
خا
لوبیا مثلا.
خا دا د غوخې په باره کې ډاکټر صاحب وایي دا د زړه ډاکټران اکثرا توصیه کوي وایي چې که غواړئ چې زړه مو ښه وي نو بیا تاسو د سره غوښه مه خورئ، په یوازې دغه د مایع غوښه د کب غوښه وایي ډېره خورئ، یا مثلا د چرګ غوښه هم وایي، اما ډېره د مایع په غوښې باندې تاکید دی. په دې کې تاسو وایئ
خو اکثرا داسې دی چې میوه او د سبزیجات چې دی ډېر ویټامینونه لري، پس له هغه غوښه هم ضرور دی مګر په دوهم درجه کې راځي، او غوړ شیان باید ډېر لږ استفاده وکړي. انرژي ته ضرورت ده غوښه، مګر دومره ډېر ضرور هم نه ده. کولی شو چې د هغه په ځای مثلا حبوبات ډېر ونیسو، داسې تعویز کېدای شي.
حبوبات لکه مثلا لوبیا نخود او دا شیان،
لوبیا نخود داسې شیان
تاسو ته
دومره ډېر ضروري نه ده.
خا تاسو دې ته توصیه وکړه چې غوړ دې ډېر نخوري، غوښه دې ډېر نخوري، ترکاری دې ډېر خوري، سپورت دې کوي، او ترکاری باب د شین. خا یو اوریدونکو بل لرو په ټلیفون، خا منظم دې سپورت کوي، بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
بل سلام نازه تور دې مخ کې هند ته کوم، بیا مې ټول تکلیف خو زړه مې نه کړ، بیا نو څه سره سره و چې دغلو څلور والونه لدی دې جمله یو وال ده افغان ده ایماو ما سپاک چلې خلا ده وځه دې دریش پتا کیلو دای او نورا څو باندې سره مو کې دی ورک ما ته وای چې دا سر دوانیم لکه دی کول دار هو او ما نه راغلې.
دا مهم دی چې کوم ول د دې مصب شوې دي، ځینې ولونه دي چې سړی کول شي د عمر تر اخره پورې هغه سره گزاران وکړي، مګر که تکلیف ډیر وي عملیات کېدای شي، مګر دا عملیاتونه د زړه عملیاتونه قیمتي دي، زه د سسي په قیمت نه پیګم چې څومره دي، خو هر وخت کې فرق کوي. بیا دا
یعنی تاسو وایئ چې د دې امکان خو هیڅ نشته چې په افغانستان کې د سې تداوی زده وشي؟
نه، دا تکلیفونه هغه ماشين چې ما وویل چې هارت لنګ ماشين دی یا کاردیوپولمری بایپاس ماشين دی، د دې ماشين په واسطه د عملیات اجرا کیږي.
چې نه په هغه کې چې عملیات کوي د زړه او سږي دواړه فعال ساتي دا ماشين، که زه سمه پوهېدلی یم. ها ها،
بله بله. همدغه
دغه ماشين تاسو نه لرئ په افغانستان کې؟
نه نه.
یعنی دا ډیر قیمتي ماشين دی، د څنګه د تاسو ډاکټر یې یو څه معلوماتو کې کې دي چې دغه تاسو اواز دغه د روغتیا مسولین هم واوري، ممکنه ده دغه هیوادونه چې کومک کوي په روغتیا
باندې، مګر دا سید دا ماشين په خپل قیمت دی، مګر د هر مریض په سر یو فلټر غوړي چې دا وینې فلټر کوي. زما په نظر دا فلټر ډیر قیمتي دی، په هر مریض باید یو فلټر استعمال شي.
یعنی تاسو هم د سې اټکلی ویلې شي د یو ډاکټر په توګه باندې چې مثلا یو مریض باندې به څومره مصرف راځي که د افغانستان په شرایطو کې د ماشینونو
نه دلته په افغانستان شرایط خو فرق کوي، اوس خو موږ دا وسایل نه لرو کنه، مګر په هند او پاکستان فکر کوم دا تر 8000 لزره ډالر کېږي.
8000 لزره ډالر او اکثر افغانان دا کار نشي کولای. په هر حال هله من یو چې د غزمنګ आवाज د ازادي رادیو د لارې نه د مسولین هم ووري، ممکنه ده چې یو څوک یو فکر ورته وکړي چې یو ځینی ډاکټران تربیه کاندي او د وسایل راوړي افغانستان ته تر څو چې خلک د دې سرګردانۍ نه خلاص شي. یو بل اوریدونکو لرو په ټلیفون کې، بلې مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
و ناروغ په سره باندې چلبته ته زه ناروغي ولري دغه پزره باندې د غربت او پردیسی څبره اغیزه لرله شي، او په زمن کې ډیره خندا ورته متضرره تمامي کې کنه.
دا فقر چې دا د غذایی فقر هم سبب کیږي، او دا د زړه د ناروغي او سبب هم کیدای شي. بله،
یعنی تاسو وای چې یعنی دا ممکن خو په مجموع کې د سویل شو چې د پښتنه دا وچې نه د خپل روحي حالات څومره سر لري، مثلا د ویل چې غربت او لریواله د کور نه د پردیسی د څومره سر لري
روحي حالات د مرز په سیر باندې تاثیرات لري، کده شي چې یو مرز خراب شي نورم که سړی روحي تکلیف ولري، یا که خوخوي روحي حالت خوي بیا کده شي چې لګ سیر مساعده وي.
یعنی په دې حساب د دوی مخکنه چې ویل خندا به څنګه سره
کوي دومره مستقیم تاثیر نه لري.
ښه،
سببي تاثیر نه لري، مګر د شدت په اثر باندې تاثیر لري.
څخه د روحي ناروغي ډاکټران ځینی وخت داسې هم وایي چې ځینی خاص روحي حالات دي مثلا د انزایټي یا پریشانی پاغي کې یو ډول دی چې عیناً داسې دی لکه پانیک اٹیک چې ورته وایي چې لکه حمله غون درزي او اکثرا هغه مریضان د زړه د ناروغي په واردونو کې بستري یالدا چې هغه روحي ناروغي وي ان د روحي ناروغي او د زړه د ناروغي ترمنځ هغه سی ارتباط وایي زما په یاد راغی دا مې ویل یو بل اوریدونکو لرو په ټلیفون کې بلې مهرباني وکړئ
ازا بل خبره ده
بلې د دې اوریدونکو خبره باور ډاکټر صاحب تاسو په یاد ولرئ بلې مهرباني وکړئ
باورین د هلمند شخصنه کې شي السلامونه فريده جان تاسو او محترم ډاکټر صاحب تاسو کار کوم اوریدونکو ته وړاندې کوم
بلې مهرباني وکړئ
نو یو طبيب دی هغه د زړه اشنا کې مدد کړی چې سار نه حل ناري نه کړی نو موږ ته وایي د زړه د سلای لای کې او کله چې ناري و کې بیا
د خوراک سره کله کله د زړه حرکت چې ډیریږي ډاکټر صاحب دې وجه سره
دا ځینې غذایی مواد چې د قلب د حرکت منبهات دي لکه کافین داسې مواد دا لږ حرکت ته کوي
لکه چای چې سوزکې
ډیریږي او لکه چای چې سوزکې چای کافین لري کنه
قهوه
مګر هغه بل خبره چې دغه مخکنه سوال کوون کوي هغه کاردک نیوروز یو بل خبره ده هغه اصلي ناروغي روحي ناروغي ده د زړه کوم ناروغي نه ده مګر ناروغ داسې فکر کوي چې زما زړه تکلیف لري مګر هغه یو بل روحي خبره ده
خاصه مده ده تاسو ویلې یو بل اوریدونکو هم لرو په ټلیفون کې ډاکټر صاحب د تبم وار ورکو بیا به تاسو دې باندې خبري وکړي چې څنګه وو کولې شو چې یو خزړه ولرو یعنی سالم زړه ولرو
احمد حسن جمهور اورګامات
میکنم بفرمایئ ما
تکلیف ترام نه مې سم تر اوسه بازار قسمت په فاینل د سم شونې دا پیدا میشه دا تان دا تاسو درم مرغه باندې تکلیف قلبي سیونس فشارم نورمال است چربي خو ندارم شکر ندارم ولی د مې په قلب خو یک درد بسیار خفیف احساس
خب شما تلفن تنه قطع نکنین میشه که دکتر سبا شما کدام پرسانم بکنن دکتر سبا کدام سوال دارین پرسان تنه بکنین بعد از او بر اینا جواب بگین
ببخشین ما می دردش تو درست نفهمیم گفتن راست گفتن یا چپ
سمت راست گفتن
بس سمت راست ما نوک پرسی پاین تا گرفتا تا شامین و قسمت بست راستم درد میشه درد بسیار خفیف و همچنان مثل خوردگی رو یک چیز پیدا میشه گوش پیدا میشه و همچنان در صدر
و در قسمت
در اطراف قرمم یک درد بسیار خفیف و گاهی میباشه و گاهی نمیباشه در همچنان نفس مطمئن میسوزه گاهی که در ارتفاعات بلند میشم نفس میسوزه و مهنه کردم چه بکنم خوب بود شکر من داشتم فشارم مثال نرمال است تو در سردردی ها و چیزا مرم پیدا نمیشه ما اشتباهی است اون مواد هایی تکلیف قلبی باشه
این تکلیف هایی که درد طرف راست است دست راست و مثلا پای راست یو قدر با آفات قلبی دلالت نمیکنه اما می گرنگی یا فشاری که در قسمت سینه احساس میکنن ایجابی رو میکنه که یک دفعه معایناتتان شود با وجودی که مثلا چربی خونتان فشارتان نرمال است اما یک گراف قلب باید گرفته شود و نزد یک دکتر داخلی صدری مراجعه کنین شما انشالله تکلیف براتون روشن میشه علتش که چی خواد بود زیادتر به اعصاب امو طرف دلالت میکنه که بالای رشته عصبی دست و پای امو طرف کدام حادثه موجود باشه
خب یعنی لازم است که حتما از نزدیک یک دکتر سب معاینه بکنن
بله،
و بعد از او فیصله بکنن
بله.
که مشکل در کجا است و چطور میشه که ازش
بله بلکه. گراف قلبشون گرفته شد و درد دیده شد که با فعالیت فیزیکی ارتباط داره و یا خیر و از نزدیک معاینه شد انشالله که خوبتر میشه
خب تشکر نعیم جان را سر پر تلیفون که ده میره بانی وکی
بله فریده جان تا تا و دکتر ساعت ز خدمتی و سلام و نوام ارې د ځانې دغه سوال دی زه خپل دغه د میډي تیزاب لرم مطلب چې دغه خواړه چې په غوړو کې سری وي خو موږ ټول که سبزیجات وي که غوښه وي که شوروا وي که مستي وي که وریجې زما د معده ډېر جوش کې فکر کوم هغه اورېدونکي چې د کندهار څخه ورته ملت څنګه وایي هم دغه مطلب ولو خو کیسې زه په درحاز باندې دغه خبره سم زه فکر کوم چې نو پام وله دغه د میډي جوش او دغه خوراکونو چې خوري او د میډي جوش چې کیږي
سن کدا کما خوراک وکي يا کما تداوي وکي شنه قدم ني دي جوش څخه خلاص اول دغه ميدي جو سونه موزر موزر دي چې ميدان زخم ني کي او کوم کوم شام صفه کني را کوم شام زياتي شي او کله څنګه دغه سيو شربت يا تابليتي دي را وشه ډاکټر صاحب کني را باندې وکي څنګه دغه په استعمال سره دا کوم څه درته په دخلات
کورده آباد نه جانه دغه د دوا توصيه خومغه هیڅ کله نه غوړو چې رادیو دلاره نو شي زکه چې هر دوا ځانته خه تاثیر لري بد تاثیرات هم لري ډاکټر چې کله نږدې نه یو مریض ګوري نو بیا ورته متوجي شي چې کومه دوا باید زور کم زکه وزده د تیزاب د کمولو د لپاره په ډول ډول دواګانی دی او بیلابیل الټونه لري چې بیا ورکي نو دا تمره نه منله چې ډاکټر صاحب درته رادیو دلاره نه وي چې ته لاړ شه فلانې دوا راوخلخه اتمن د ډاکټر سره مشوره وکړه او دا چې په عمومي توګه تیزاب ولې زیاتیږي او څو کې باید ډاکټر سره بولنده تبصره درته وکي ډاکټر سره په دغه ډاکټر دی په خاصه توګه باندې خو په نورو پروګرامونو کې به هم درته معلومات درکړی شي اوس په لاندو درته معلومات وي کور دی آباد
د معده تیزابیت چې دی د خو هم ضرور دی هم کله کله د تکلیفونو سبب کیږي دا هغه مواد غذایی مواد چې دا ورور نوم واخست دا رښتیام د څوک چې د معده تکلیف لري دغه تکلیفونه زیاتیږي مګر ښه خبره ده چې دا ورور یو د داخلي ډاکټر ته چې اندوسکوپي کولای شي خپل معده معاینه وکړي او دغه تجویز سره خپل دوا تنظیم کړي
په تیرو پروګرامونو کې ډاکټر صاحب زما یاد دي چې د داخلي ډاکټر صاحبان خبرې کوي او په خاصه توګه هغه ډاکټران چې په دې برخه کې تخصص لري د معدې ډاکټران دوی توصیه کوي وایي چې زر زر خوراک باید دوی وکړي او لګ لګ وکړي مثلا که نور کسان د ورځې درې ځلې خوراک کوي دوی دې پنځه شپږ ځلې کوي د معدې مریضان ولې لګ لګ دي خوري ډیر دی نه خوري معده دې مصروفه ساتي ولې لګ لګ سره کړي شیان وایي مخوري پیاز دا باید دې ته سور نه شي دغه شیانو ته ډیر زیات پاملرنه وشي او بل دا دی چې وای دا مریضان حتمان باید خپل ډاکټر ته لاشي د معدې د تیزابیت د ډیرېدو ډیر زیات لتون دی او یو ډول میکروب دی هم چې هغه بیا د معدې د تیزاب د زیاتېدو سبب ګرځي او چې باید تداوی شي دغه شیانو چې زما په یاد پاتې او کوم بل شی ډاکټر صاحب تاسو هم ول باندې اضافه کوي مې را باندې وکي
اصلي خبر هم داسې هم دا شی اندي خو ما کله کله لازمې ده چې اندوسکوپي مو شي
یعنی د معدې معاینه مو شي په سامان باندې
بله او ګاستروسکوپی وشي کله کله بعضې تومورونه دي بعضې نور امراضم دي چې هغه مشخص دي هغه په اساس بیا تداوی شروع شي
ها یعنی د دې اوریدونکو پښتنه ممدا و چې د تیزاب ډیر شنو بیا د زخم یا کوم بل شي سبب خونه کیږي نو د تاسو خبره دا ده چې کک پاملرنه ونه شي ممکنه ده چې دا پی خرمن شي
بله بله ممکن ده نور تکلیفونو سبب شي د سرطان سبب شي یا شي امکان لري او اصلا د معده تکلیف کله کله تومورونه کېدای شي
ها یو بل خبر هم چې ډاکټر سیبانو په ډیر زیات تاکید کوي د سیګریټو او د نسوارو پرې خودل هم وي د معده د مریضانو لپاره تاوان کوي
بله سیګریټ د زړه او د معده دواړو باندې ډیر مضر تاثیر لري
السلام علیکم ډاکټر تاسو چې کوم څه نشه سیفت نه څه خوښ تاسو ته درن ډاکټر صاحب سلام کوم
وعلیکم السلام
او وفات کوم خبره کوم رحماني نو په چې ډاکټر څنګه شول کوم چې کوم د کډمن افغانستان کې خلک نه چلره پروتو سیمه کې داسې لکه یو ډېر بیماری ورته داسې د ډېر بیمار لکه نه ساتي ځکه ته کوم سره تکلیف جوړ شي نو لکه تر څو پورې ډاکټر ته رسیږي نو غوډه پاره چې کوم نه مخکې مخکې لکه دغه پاره څه داسې چې کوم نه نشه تدابیر په کار کې نشه لکه ډاکټر رسیږي ته مخکې نه چې کوم نه هغه څه نشه داسې تدابیر اختیار کړي چې هغه لکه ډاکټر ته ورشي او ته نشه تکلیف جوړ نشي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خامخا درته جواب درکې ډاکټر صاحب ناجی وس خو خبرونو وخت نږدې شوی دی وخت کم دی نو ډاکټر صاحب لګروسته که تاسو په دې باندې بیا خبري وکړئ د ډیره ښه پښتنه وکړه چې مثلا په افغانستان کې لرو سیمو کې خلک پراته دي کورونا لري دی او ډاکټر او دوا او کلینیک ته لري دی تر څو چې رسیږي یو څوک مثلا یو چا باندې د زړه حمله راځي یا مثلا درد ور باندې راځي هغه یو ډیره مهمه مرسته چې باید د کور په شرایطو کې ډاکټر ته تر رسیدو پورې وشي چې ممکنه ده د مریض ژوند ته نجات ورکړي تاسو د یو ډاکټر په توګه د کلو په شرایطو کې خلکو ته څه وایي په دې باندې بیا به تاسو خبري وکړئ
ਨਰੇ ਨਰੇ ਓ ਪਨਾਸੀ
دل رے لے تماشے بدلے ہم نہ لایو